السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو دی خبري مجلې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. پایلې د سات په خبرونو کوو. له پولیو د پاک افغانستان اداري اعلان وکړ چې سر له سبا دوشنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ګزند مخنیوي لپاره د ماشومانو د پولیو واکسیناسیون پیلوي. د ادارې نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې چې په خپله ایکس پاڼه هم خبره کړې ویلي دي، د واکسین تر څنګ به ماشومانو ته ویټامین ای هم ورکړل شي. د پولیو فری افغانستان یا له پولیو څخه د پاک افغانستان ادارې ویټامین ای د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د مقاومت د لوړېدو لپاره ګټور بلل دي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازیني دوه هېوادونه چې د پولیو ناروغي پکې محو شوې نه ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي په افغانستان کې تر 12 میلیونه ډېر ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د مارچ میاشتې په راپور کې چې پرون شنبه خپور شو، ویل شوي چې اقتصادي ځوړتیا، د بیروزګارۍ زیاتېدا، د اوږدو جګړو او اقلیمي بدلون اغېز په افغانستان کې د بېوزلۍ د ډېرېدو اصلي عوامل دي. یونیسف وایي افغان ماشومانو ته د مرستې لپاره 1,400,000,000 ډالر ته اړتیا ده، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې 15% برابرې شوې دي. د پاکستان د سنا جرګې رئیس یوسف رضا ګیلانی وایي هېواد د ترهګرۍ له ستونزو سره مخامخ دی او باید دا ستونزه پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د خبرو له لارې حل شي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې ګیلانی پرون په یوه غونډه کې وویل د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د طالبانو له حکومت سره چې د اسلام آباد په خبره پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ته پناه ورکړې او پاکستان کې بریدونه کوي خبرې وشي او د ترهګرۍ ستونزه له دې لارې هواره شي. د طالبانو حکومت د ګیلانی د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د پاکستان دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلو چې پاکستان د خپل ستونزې په خپل خاوره کې حل کړي. د ایران پاوز نن یکشنبه نوې جنگي ډرون الوتکه چې تر هدف پورې ځان رسوي او چوي نندارې ته وړاندې کړي. دا هغه ډول ډرونونه دي چې روسیه او څخه د اوکراین په جګړه کې کار اخلي. د ایران د دولتي تسنیم خبري آژانس راپور لمخې د ایران دغه نوې ډرونونه یا بي پيلوټ الوتکه چې تر اوسه نوم نه دی په ډاګه شوی، د روسیې زلالانسټ ډرون ته ورته دي چې د لومړي ځل لپاره په 2000 میلادي کال کې تولید شوی دی. تسنیم آژانس په خپل راپور کې دغه نوې بي پلوټ الوتکې یو ویډیو هم خبره کړې ده. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې ایران په وروستیو کلونو کې د ډرون الوتکو په تولید کې پام وړ پرمختګ کړی او د دې هیواد سخت الوتکو څخه روسي ځواکونو په اوکراین کې زیخ زیات کار اخیستی دی. د سریلانکا د کرکټ الف لوبډلې نن د افغانستان الف لوبډلې ته د ډي اس ال د میتود پر اساس د اتو منډو په توپیر ماته ورکړه. افغان لوبغاړو د سریلانکا له لوري د 350 منډو هدف د پوره کولو لپاره ښه بیټنګ وکړ، خو د اورښت له کبله مخې تر دې چې د افغانستان الف لوبډله 50 اوره پوره کړي، په 40 اور کې باران سبب شو چې لوبه ودرول شي. افغان لوبغاړو په 40 اور کې د وو لوبغاړو له بایللو وروسته 200 منډې کړې وې. د افغانستان لپاره ریاض حسن، سلیزا او درویش رسولي 15 منډې وکړې. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې سیشن بي پورس په دوهمه یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن قرغزستان ته په ماتې ورکولو په لومړي وار د فوټسال نړیوال جام ته لار وموندله. په دې مسابقه کې چې د تایلند په کوربتوب وشو، د افغانستان ټیم 15 او د قرغزستان لوبډلې 3 ګولونه ووهل. ټاکل شوې ده چې د نړیوال جام سیالۍ د سکال په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان په کوربتوب او د انسلیرشتو هیوادونو د لوبډلو په ګډون پیل شي. ازادي رادیو اوري. وړاندې پرپورونو کې به واوري چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجه صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې د مداخلو او خنډونو خبره کړې، خو مرستو ته اړ کسان بیا د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
څوارلس کسان کور کې اوسېږي کې وو ماشومان دي. ډېر د ستونزو سره مخامخ شي چې وړه والو غوړي شو اخیستی چې غوړي والو بورنې شو اخیستلې.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي په تیرو 4 ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې اورښتونه او سیلابونو له امله 8 کسان مړه، 3 ټپیان شوي او خلکو ته نور ډېر مالي زیانونه هم رسېدلي دي.
تقریبا 140 کورونه په کلي او قسمي توګه ویجاړ شوي دي. 40 جریبه کرنیزې ځمکې هم ویجاړ شوي دي.
یو شمېر معلولین شکایت کوي چې د 2 میاشتو حقوق نه دي ورکړل شوي او ژوند په سختۍ تېروي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په سعودي عربستان کې د اقتصاد نړیوال فورم پر غونډې د غزې جګړې سیوری غوړولو او ګډونوالو د سیمه ییز ثبات غوښتنه وکړه.
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
له ماشومان د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجه صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د بشري مرستو رسولو په برخه کې مداخلې له هم په افغانستان کې بشري مرستو ته د لاسرسي د محدودولو اصلي خنډ بلل کېږي. د دغه ادارې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا په حواله په خپل راپور کې دغه راز ویلي چې اړو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د همکارو بنسټونو په مټې یوازې په مارچ میاشت کې 144 د مداخلو او خنډونو پیښې ثبت کړې دي. نور د فیروز عزیزی پر راپور کې
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وشي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې لاسوهنه لا هم بشري مرستو ته د لاسرسي د محدودولو اصلي لامل دی. یونیسف د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په حواله په خپل راپور کې زیاته کړې چې دوی په 13 مارچ میاشت کې د بشري مرستو پر رسولو کې د همکارو ادارو په مټې د لاسوهنو او د محدودیتونو 144 په حساب کړی دی. په راپور کې راغلی چې په دې کې ولا سپیخي په بشري پروګرامونو کې د خزو د مشارکت لامل وي. که څه هم یونیسف په دغه راپور کې د هغو اشخاصو او ډلو نمونه نه دی اخیستي چې د مرستو رسولو په بهیر کې لاسوهنه کړي، خو اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په خوا طالبان د مرستو د رسولو په بهیر کې د مداخله او محدودیتونو اصلي لوری ګڼلای و. د یونیسف د دغه راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي، خو مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وې. بلخو یو شمېر افغان بېوزله کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ او بشري مرستو ته اړ دي. له دې جلې د کابل ښار یوه اوسېدونکې ګلدسته چې د خپلو ماشومانو سرپرست ده وایي اړونده ادارې دې لاسنیوی وکړي.
دغه خودم د خانه کولوشم
څو مشره اولاد ته کلن هلب دی خوون می موتات دی او دوه وړي لونی لرم څوک نه لرم چې زمونږ نفقه راوګټي. زه خپل د خلکو په کورونو کې جامې منځم یو څه نه څه د خپل ماشومان نفقه پیدا کوم. زمونږ خوختنه لم رسندوی بنسټونو دا ده چې زمونږ لاسنیوی دی وکړي.
د خوست ولایت یو اوسیدونکی اجمل هم وایي د یوې لسکسیز کورنۍ سرپرست او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
نور اقتصادي وضع خپل په صفر نه راځه د سلای لته وسه
داسې حال کې ده چې د یونیسف د راپور له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې 20.3 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې 2.3 میلیون ماشومان دي، چې په خبره د دې لوړې کچې اړتیا اصلي لاملونه وچکالۍ او د اقتصادي بې ثباتۍ دوامداره اغیزې دي. د یونیسف د راپور له مخې د ماشومانو لپاره د بشر دوستانه عمل یا HAC د 2040 کال د مارچ میاشتې تر 1.5 نیټې پورې د بشري مرستو 1.5 میلیارد ډالرو د اړتیا وړ مجموعي بودیجې څخه 15% یې تمویل کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور وشتاته
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي په تېرو 4 ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله 8 کسان مړه، 3 ټپیان شوي او خلکو ته نور ډېر مالي زیانونه هم رسېدلي دي. د اورښتونو او سیلابونو له امله زیانمن شوي خلک هم د عاجلو مرستو غوښتنه کوي.
په افغانستان کې وروستي مرګونی او زیان اړوونکي اورښتونه او سیلابونه پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبان حکومت دولت وزارت وایي په تېرو 4 ورځو کې د دغو اورښتونو او سیلابونو له امله په 15 ولایتونو کې 8 کسان مړه او 3 نور ټپي شوي دي. د یاد وزارت ویان ملا جانان سیق رسنیو ته په یو استولي پیغام کې د روان کال د غوي میاشتې له 6 نیټې راوروسته د سیلابونو او اورښتونو د رواني څپې د زیانونو په اړه ویلي.
همدارنګه تقریبا 140 کورونه توګه ویجاړ شوي دي، 40 جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړ شوي دي. همدارنګه سیلابونو له امله په ټول هیواد کې تقریبا 40 کیلومتره سړکونه هم تخریب شوي دي، شاوخوا 10 څاروي هم تلف شوي دي.
ملا جانان صاحب ویلي دا زیانونه په کندهار، نورستان، بادغیس، غور، ننګرهار، میدان وردګ، هرات، سمنګان، پنجشیر، لغمان، کونړ، بغلان، کندوز، سرپل او پروان ولایتونو کې رامنځته شوې دي. نوموړي تر دې مخکې د وري له 22 نیټې څخه د غوي تر لومړۍ نیټې د ورښتونو سیلابونو له امله د مړو شمېر 99 او د ټپیانو شمېر 38 ښودلی و. په دې څلورو ورځو کې د سیلابونو او ورښتونو له امله یو شمېر زیانمن شوي. ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د موی کلي اوسېدونکی حزب الله چکورې د سیلابونو له امله زیانمن شوی وایي.
هیڅ رقم مرسته نه ده شوې، یو ځای هم کومه مرسته نه ده شوې، او دیوانه مخکې پروت یم چې کړې نور دیوانه مو سره راولېدلی دی جوړ شوی دی ټوله کوټه کې ناستلی یم.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکي غوث الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
ټول کورونه پاک اوبه لاندې کړي، نو مرسته ده خلک اړتیا لري، خلک کورونه په اوبو کې بند پاتې دي، اکثره کورونه یې وړي دي.
د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ د خلکو شورا مشر محمد حسین د یادې ولسوالۍ په حاجي محمد نعیم کلي کې د تېرې ورځې د بارانونو له امله د ور پېښو زیانونو په اړه وایي.
د خلکو کورونه یې وران کړي، شاوخوا د 10-12 کورونو څخه مو ماشومان او مېرمنې وایستل، نو ټول کورونه وران شوي دي. د دې کلي په کورونو کې لا هم سیل روان دی، هېڅ چا پاملرنه نه ده کړې.
دا ادبې په داسې حال کې دي چې پېښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق رسنیو ته په لیږل شوي ویډیو پیغام کې ویلي چې زیانمنو شویو کسانو ته د رسېدنې په موخه د بېلابېلو ولایتونو د مقام تر نظارت لاندې به د کمیسیون غونډه جوړیږي او دوی سره د مرستې لړۍ روانه ده. وروستیو سیلابونو ورښتونو نه یوازې دا چې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي، بلکې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د خلکو تګ راتګ او د ژوند هم له ستونزو سره مخ کړی دی. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې لیدل کېږي چې د سیلابونو د ننګرهار، پنجشیر، هلمند، بغلان، بامیان او بدخشان ولایتونو په ګډون د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په ښارونو او کلیو کې د خلکو تګ راتګ عادي ژوند او کاروبار ستونزمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده د طالبان حکومت د وپېژندنې ادارې لخوا نن د غوی په 9 د هېواد په 28 ولایتونو کې د واورې ورېدل، تیز باران، تالنده برېښنا، نسبتا تیز بادونه او سیلابونه اټکل شوی دی.
په همدې حال کې یو شمېر کروندګرو ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو ورښتونو، سیلابونو، وچکالۍ او د ژمي وروستیو واورو د دوی فصلونو او څارویو ته ډېر زیان اړولی دی. د چاپیریالي مسایلو د کارپوهانو په وینا په افغانستان کې وروستي ورښتونه او سیلابونه د اقلیم د بدلون زیږنده ده. په عین حال کې اروپایي ټولنه وایي دې ته په پام چې د افغانستان اکثره خلک تر ډیره پر کرنې متکی دي، د اقلیم د بدلون له اغیزو لکه بېوزلۍ او د خوړو د نخوندیتوب دوی له ګواښ سره مخامخ دي. دې ټولنې د سویس د همکارۍ او پراختیا آژانس په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې له 10,000 کورنیو سره د اقلیم د بدلون له اغیزو سره د مقابلې او د هغوی د کرنیزو او مالدارۍ د تولید د کرنې او مالداری د تولید په برخه کې مرسته کوي. نور حالې په دې رپورت کې
اروپایي ټولنه وایي د ته په کتو چې د افغانستان 68% وګړي په کرنه بوخت دي، د اقلیم د بدلون پایلې به په افغانستان کې د بېوزلۍ او د خوراکي توکو د نه خوندیتوب لمن لا پراخه کړي. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې چې د سیشن به په ورځ یې خپره کړې راغلي چې اروپایي ټولنه به 15 میلیونه یورو او د سویس د همکاري او پراختیا آژانس به 15 میلیونه یورو مرسته وکړي څو په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزو په اړه د پوهاوي د کچې لوړولو او ورسره د مبارزې په برخه کې مرسته وشي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې اروپایي ټولنه او د سویس د همکاري او پراختیا آژانس به په ګډه په څلورو ولایتونو کې له 10,000 او 300 کورنیو سره د اقلیم د بدلون او طبیعي پیښو له ناوړه اغیزو سره د مبارزې په موخه مالی مرسته وکړي. د اعلامیې له مخې دغه مرستې به د سیلابونو د مدیریت، د طبیعي پیښو پر وړاندې د کلیوالو د چمتووالي او د سیلابونو له ګواښونو سره د مبارزې په برخه کې ولګول شي، څو د ژوند د دوام لپاره یې د کرنې او مالدارۍ په حاصلاتو کې زیاتوالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې افغانستان یو له هغو 10 هېوادونو دی چې د اقلیم د بدلون پر وړاندې تر ټولو ډېر زیانمنونکي دي چې ورسره د مبارزې توان نه لري. یو شمېر کروندګرو ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال یې د وچکالۍ له امله حاصلات لږ وو، په ژمي کې یې څاروي تلف شوي او سږ کال یې د وروستیو ورښتونو له امله حاصلات له منځه تللي. د غور ولایت یو کروندګر انور الله ازادي راډیو ته وویل چې په کال کې یو ځل غنم کری خو تیر کال یې حاصل ښه نه و.
حاصلات خنو کله چې وچکالی وی او بنوی غنم لو بو پته ودنه کوي تیر ژمه باران نه وو او سکال می هم غنم کرلی خو سخت بارانونو زموک او نور خلکو فصلونه خراب کړی دي.
د تخار د تاشک چشمه کلی اوسیدونکي سید رحمان هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل. د اقلیم بدلون چې د سیلابونو وچکالۍ د ځمکې ښویېدنې او نورو طبیعي پیښو لامل کیږي نن ورځ د نړۍ یو له بنسټیزو ستونزو څخه ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله سخت زیانمن شوی او باید په دې برخه کې له نړیوالو مالی ملاتړ ترلاسه کړي. هغه موضوع چې نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې په وار وار تایید کړي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو څو ځلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او لامل یې د سختو پایلو او ورسره د مبارزې لپاره د نه امکاناتو د شتون په برخه کې اندېښنه ښودلې. تر یو کال کې د اقلیم د بدلون لامله طبیعي پیښو لکه زلزلو، سیلابونو او شدید ورښتونو د افغانستان خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ درانه مالی زیانونه هم اړولی دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. سعودی عربستان نن د اقتصاد د نړیوال فورم د غونډې په پیل کې د سیمه ییز ثبات غوښتنه وکړه او د نړۍ پر اقتصاد د غزې د جګړې د اغیزو له کبله خبرداری ورکړ. په ریاض کې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن، یو شمېر فلسطیني مشران او د یو شمېر نورو هیوادونو جګپوړي چارواکي ګډون لري څو د اسرائیل او د حماس ډلې ترمنځ د اور بند ټینګېدو لپاره هڅه وکړي. نور بل اسمت څاروانه واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په غزه کې د اوربند د ټینګېدو او د اسرایلی یرغملو د خلاصون په اړه د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خبره کړه ویلي چې ښاغلی بلینکن به د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په ریاض کې له سعودي چارواکو سره غزې ته د بشري مرستو د زیاتېدو او د جګړې د مخنیوي پر اهمیت خبرې وکړي. ښاغلی بلینکن به د سعودي د دې دوه ورځني سفر په لړ کې د خلیج د همکاري شورا د وزیرانو په غونډه او همدارس د اقتصاد د نړیوال فورم په ناسته کې ګډون وکړي. د تیر کال په اکتوبر کې پر اسرائیل د حماس سخت دریځ ډلې د حملې له مهاله چې له کبله 1200 تنه ووژل شول او ورپسې اسرائیل پر غزې عملیات پیل کړل، انتونی بلینکن په ځلونو منځني ختیځ ته تللی دی. له بلې خوا وروسته له دې چې حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي اتحادیې له لورې د تروریستي تنظیمونو په لیست کې شامله ده، د دوو نورو اسرائیلي یرغملو ویډیو خپره کړه. د 133 اسرائیلي یرغملو کورنیو او د هغوی پلویانو د اسرائیل په څو ښارونو کې غونډې وکړې او د یرغملو د خلاصون لپاره له خپل حکومت څخه د لا جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. زرګونو اسرائیلیانو پرون شنبه ماښام د بنیامین نتانیاهو د حکومت د اقداماتو په اعتراض کې په خپلو غونډو کې نتانیاهو د جګړې د هدفونو په لاسته راوړلو کې په ناکامۍ تورن کړ او له دې کبله د وارمخ کې پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې سعودي عربستان نن د اقتصاد د نړیوال فورم د غونډې په پیل کې د سیمه ییز ثبات غوښتنه وکړه او د نړۍ پر اقتصاد د غزې د جګړې د اغیزو له کبله خبرداری ورکړ. د سعودي عربستان د مالی وزیر محمد علی جدعان وویل د غزې جګړې پر اقتصادي وضعیت ډیر فشار راوستی دی.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر معلولین شکایت کوي چې د څو میاشتو حقوق نه دي ورکړل شوي او ژوند په سختۍ تیروي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د معلولینو شمیر 2,400,000 ته رسیده. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر معلولین وایي چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې خپل حقوق نه دي اخیستي. دوی زیاتوي سره له دې چې د طالبانو حکومت د دوی د میاشتنیو حقوقو د ورکړې ژمنه کړې، خو تر اوسه یې په دې برخه کې جدي اقدام نه دی کړی. محبوبه یوه معلوله چې 1.5 کاله وړاندې یې د هوان مرمۍ له امله یوه پښه پرې شوې، وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او د خپل معلولیت حقوقو ته سخت اړتیا لري. هغه چې د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده، ازادي راډیو ته وویل چې له 1403 کال راهیسې څه باندې یوه میاشت تیریږي، خو د تیر کال د 2 میاشتو حقوق یې لا هم نه دي اخیستي.
د همر میاشت تیره شوه او د سو له میاشتې څو ورځې تیرې شوې، خو د ماشونو درک نشته. ویرېږو چې موږ هم د متقاعدینو په برخلیک اخته نه شو. زما د پښې د پرې شوي ځای زخم هم تازه شوی. باید پانسمانه او ډاکټر ته لاړ شم او زه باید پیسې ورکړم چې زه یې نه لرم. له حکومته غواړو چې ژر تر ژره دې زموږ د ماشونو ورکړې ته پام وکړي او زموږ ماشونه دې راکړي.
په کابل کې یو بل معلول اسد نعمت الله هم ورته شکایت لري.
هم کبن کار اتله زره اوله راغه وای اتله زره به شپږ پښ پاسته ورکو، بیا دا پوره چې شو مونږ ته 15000 او شپږ سو ورپې راکړه او ټول پاتې دي. او زما یو په خد زنګانانه پاس نشته او 100% معلوله یم او دا ټول سره داسې وکول. نگرانی مې دا چې د همدغه ماش کې مونږ زما یو زوی یولس کلن ده او هغه کار نه کوي. هم مونږ باید
د بلخ ولایت یو بل معلول سید محمد یعقوبی ادعا کوي چې اساسي ستونزه دا ده چې د طالبانو حکومت د معلولینو د حقونو د ویش په برخه کې تقسیم بندي رامنځته کړي.
مشکل بنیادی تقسیم
بنسټیز ستونزه د معلولینو لپاره د امتیازاتو ویش دی. ځینو ته 2000 افغانۍ او ځینو ته 8000 افغانۍ ورکول کیږي. د معلولو کسانو ترمنځ د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې یو روښانه تګلاره نشته.
هڅه مو وکړه چې د معلولینو د حقونو د ورکړې په برخه کې د شته ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د ویاند مفتي فیصل او د مالیه وزارت د ویاند ولی حقمل نظر هم واخلو، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې دوی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د شهیدانو او معلولینو وزارت د کړنلارې له مخې د تېر جمهوري نظام فزیکي معلولینو ته 6000 افغانۍ او قسمي معلولینو ته 1500 افغانۍ ورکول کېدې، خو د طالبانو د حکومت د شهیدانو معلولینو د چارو د وزارت د پالیسۍ له مخې د هر ملکی معلول میاشتنی حقوق 3000 افغانۍ او د هر نظامی معلول 15000 افغانۍ دي. په تیر هجری لمریز کال کې د طالبانو حکومت چارواکو په افغانستان کې د معلولینو شمیر 1,30,000 اعلان کړی و، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په 2023 کال کې په افغانستان کې د معلولینو شمیر 2,400,000 کسان اعلان کړی و.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
او سم د سپورت دغه ته مخه کو وړاندې په راپور کې به واورې چې د فوټسال نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې لار موندنه د افغانستان لپاره هر کلی سره لا د افغانانو لپاره هر کلی سره مخ شوې ده. خو اوس به د ازادي رادیو سپورتي خبري البختيار ساحل ته ورور کوچې د ټلیفون لار سره وصل دی. ساحل صاحب، مخکې په خبرونو کې مو اوریدونکو ته وویل چې د سریلانکا د کرکټ الف لوبډلې نن د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې ته د ډي اس ال د میتود پر اساس د اتو منډو په توپیر ماته ورکړه. دغه میتود څه ډول میتود دی؟ ولې دغه لوبه کې له دغه نه استفاده وشو؟
نوري صاحب سلامونه. ډیل میتود چې وی میتود چې دا په کرکټ کې یو ډیر عام محاسبه ده او دا هغه وخت لدنه استفاده کیږي چې کله باران یا ورښت وي او هغه نورسته چې یو ټاکلې حد لري چې هغه ټاکلې حد پوره شوی وي بیا د هغه سیالي پایله یا نتیجه په راباسي. په یو ورځنیو سیالیو کې عموما کله چې یوې لوبډلې خپله پاڼۍ د توپوهنې بشپړه کړې وي او بیا د دویمې لوبډلې په یو ورځنیو سیالیو کې شل اوره لوبه شوې وي، نو هغه شل اورونو کې هغه محاسبه بیا دوی راوباسي چې مقابله لوبډلې د 304 منډو په تعقیب په شل اورونو کې څنګه لوبه پیل کړې ده، څنګه لوبه کړې ده، په کوم ایوریج سره کړې، په کوم رن ریټ سره کړې ده، څومره وکټې له لاسه ورکړې دي، دا ټول شیونه پکې محاسبه کیږي او یو کمپیوټری آنلاین یو فرموله ده، هغه فرموله کې چې دا هر څه واچول شي بیا د دې پایله راباسي. نو افغانستان په کڅه هم ښه پاور پلیر درلوده، خو په شل اورونو کې دوی له سریلانکا څخه اتم منډې د ماسبې له مخې دوی له سریلانکا څخه اتم منډې شاته راغلي دي، چې هغه اتو منډو له وجې دوی دغه سیالي بایللې هم ده، ورخت شوی ورخت نه ده پریښې چې لغه لوبه په بشپړه توګه پای ته ورسیږي، نو ځکه بیا د ډي ایل میتود په اساس باندې سریلانکا د دې سیالۍ ګټونکي پیژندل شوي.
مننه ساحل صاحب، پوښتنه ما درلودل خو پوښتنه تاسو جواب کړه. له کور ودان بیا هم د ازادي راډیو سپورت خبریال بختیار ساحل او د افغانستان د سپورت له د بل ډګر له بریاب مو هم خبر کو چې د فوټسال نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې لارموندنه د افغانانو لپاره خر کلی سره مخ شوې ده. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن یکشنبه په تایلند کې د فوټسال نړیوال جام ته د لارموندنې په وروستۍ لوبه کې خپل سیال قرغزستان ته 5-3 ماتې ورکړه او د لومړي ځل لپاره د فوټسال نړیوال جام ته لارموندله. یو شمېر افغانان نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لارموندنې هرکلی کوي او دا د افغانستان د ورزش په برخه کې یوه ستره او تاریخي لاسته راوړنه بولي. سنا کاکړې نور جزئیات اوروي.
یو شمیر افغانان نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې د لارموندنې په هر کلی سره دا د افغانستان د ورزش په برخه کې یو ستر او تاریخي لاسته راوړنه بولي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د یکشنبه په ورځ د نړیوال جام د لارموندنې پړاو په وروستۍ لوبه کې خپل سیال قرغزستان ته ماتې ورکړه او د 2024 کال د فوټسال نړیوال جام ته یې لار وموندله. د لومړی ځل دی چې افغانستان د فوټسال نړیوال جام ته لار موندلې ده. په افغانستان کې د نن او بهر یو شمېر افغانان او د فوټسال مینوال د دې بریا هرکلی کوي او دا یو مهمه لاسته راوړنه بولي. له افغانستانه کریم او له هند څخه جواد بازون ازادي راډیو ته وویل
دغه موافقتای بشتر
د دوی د لا بریا او پهیلا خوشاله یو چیز ورزش پرمختګ بولي او نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. په خیر ډیر خوشاله شو چې زموږ د فوټسال ټیم نړیوال جام ته لاره پیدا کړه.
نن ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې کله موږ لوبه وکتله او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم وکولای شول چې په لومړي ځل سره د نړیوال جام لوبه ته لاره پیدا کړي، چې دا یوه ډېره لویه او تاریخي لاسته راوړنه ده. موږ مسافر او هغه خلک چې د هیواد څخه بهر ژوند کوي، داسې خوشحالیانې او داسې لاسته راوړنې موږ ته انرژي راکوي. موږ ډېر پرې خوشحاله کیږو.
د افغانستان د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی او د تېر جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله په ګډون یو شمیر مشرانو او سیاسي څیرو د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې د بریا له امله مبارکي ویلې ده. د ټولنیزو رسنیو د کارونکو لخوا هم د دې بریا څخه په پراخه کچه تود هرکلی شوی. د نړیوال جام د لارموندنې د وروستۍ سیالۍ په لومړۍ نیمایي کې چې په تایلند کې ترسره شوه، افغانستان یو ګول ووهه خو قرغزستان کوم ګول ترسره نه کړ. د لوبې دویمه نیمایي د افغان لوبډلې لپاره په تاریخ بدله شوه او 4 نور ګولونه یې ووهل. قرغزستان لوبډلې 3 ګولونه ووهل او لوبه 5-3 د 2 ګولونو په توپیر سره د افغانستان په بری تمامه شوه. تر دې مخکې افغانستان نړیوال جام ته د لارموندنې په پړاو کې د جمعې په ورځ عراق 5-3 ګولونه په وړاندې مات کړ. د یادونه ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په آسیایي سیالیو کې تر کوارټر فاینل پورې مزل کړی و، خو د تاجکستان یې ماته خوړلې وه. په پام کې ده چې د فوټسال نړیوال جام د روان کال د سپتمبر میاشتې په 24 نیټه د 24 غوره نړیوالو لوبډلو په ګډون پوست پاکستان هیواد کې پیل شي.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لپاره راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111. شمیره بیا تکراروم 00422111.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.